دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو دونکو ز اشخلا رحم زویم په سر کې د افغانستان خبرونه واوري د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د لسو وزارتونو د پاره کاندیدان معرفي شول د ارګ ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د لسو نوماند وزیرانو په معرفي کېدو سره د حکومت کابینه تکمیل شوه انور الحق احدی د کرنی او مالداری فضل احمد مانوی د عدلی محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو نور رحمان اخلاقی د کډوالو او ستنیدونکو بشیر احمد تیانج د کار او ټولنیزو چارو معصومه خاوري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نصر احمد غوریانی د سوداګری او صنعت عباس بصیر د لوړو زده کړو سید سادات منصور نادری د سولې او قدرت الله زکی د ترانسپورت د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شوې دي د سول کېږي چې د غلاس نوماند وزیران د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس ډاکټر عبدالله لخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ته معرفي شوې دي تر دې مهاله دغه وزیران د حکومت لخوا ولسی جرګې ته نه دي معرفي شوي او د ولسی جرګې غړي د وړي په رخصتې تللې دي بل پلو عبدالله وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا ایجاد د دې شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی د ملي مصالحې د عالی شورا پیلامه کې د ډاکټر عبدالله د قوله ویل شوې دي چې دا د ولسمشرۍ د فرمان ایجاب نه کوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ په یو فرمان کې د وڅل وختو کسانو نومونه ملي مصالحې عالی شورا ته لیږلي ول او یو ونی وخت ورکړی و چې دغه لست نهایي کی په دې لست کې پخوانی جهادي مشران او د میرمنو د سازو ترڅنګ د افغانستان د سیاسي څیرو نمونه هم پکې راغلي ول د پروان سیمایي چارواکي وایي د 15 ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو د پیدا کولو عملیات روان دي د پروان د ولایت ویان دي وحیدې شهکار امریکا غاک ته وویل چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 140 او د ټپیانو شمیر 102 درجو تنو ته ورسېده هغه وویل چې د دغه طبي پیښې زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي میرمن شهکار زیاته کړه چې اوس هم ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې د پاتې جسدونو د پیدا کولو لپاره په عملیاتو بوخت دي دا چې څومره کسان به تر خاورو او ورانه لاندې وي څه نه شو ویلی خو احتمال لري چې یو شمېر لا هم پاتې وي په پروان ولایت کې تر خاورو او ورانه لاندې د پاتې کسانو د راستلو عملیاتو لویه برخه کې د افغانستان دفاعي ځواکونه برخه لري حکومتي مامورین وایي د پکتیا د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو شمیر ولسی پاڅونوال او سرحدي پولیس وژل شوی دي د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل امریکا غاک ته وویل چې دغه برید چې تیره شپه د ولسوالۍ په ډاک سیمه کې د ولسی پاڅونوالو او سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټه شوی لږ تر لږه دوه ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس پکې وژل شوي دي او درې پاڅونوال ټپیان دي خو یو بل سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې د تیرې شپې په برید کې شپږ ولسی پاڅونوال او پولیساتون کې ځواکونه وژل شوي دي او یو بل کس ټپي دی د برتانی حکومت وایي د دغه هیواد په سویل کې د درې تختول شوو افغان ماشومانو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي په کابل کې د برتانی سفارت نن ویلي دی چې د بلال صافي ابرار صافي او محمد یاسین صافي په نامه ماشومان چې د 15 او 3 کلونو په عمر دي د اگست میاشتې په شلمه نیټه د لندن په کولستن سړک کې د خپل کور څخه وتښتول شول سفارت په دې اړه په ویلمې کې ویلي دی چې دغه ماشومان د خپل پلار عمران صافي لخوا تښتول شوي دي بیان وایي چې عمران صافي د افغانستان د خوځیتوي چې د پاکستان سره اړیکې لري د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د عربی متحده اماراتو حکومت سوریې ته د کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر طبي سامان آلات لګلی دي د سوریې د سره صلیب ادارې په ویلامې کې ویلي دي چې په موادو کې دارو درمل د تنفس مصنوعي آلې یا وینټیلیټرونه او د میکروب د وژلو مایات شامل دي د غمرستون وړاندې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید النهیان د مارچ په میاشت کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې نه وروسته د لومړیزل د پاره په ټلیفون کې خبرې کړې وي ښاغلی نهیان د سوریې جمهور رئیس ته ډاډ ورکړی و چې د کورونا ویروس سره په مبارزه کې د سوریې د ولس لاسنیوی کوي سره لدې چې عربي متحده اماراتو د سوریې سره د څو کلونو لپاره سیاسي اړیکې پرې کړې وي خو په 2013 کال کې هلته بیا خپل سفارت پرانست د سوری حکومت ویلی دی چې په دې هواد کې 2003 کسان د کورونا په ویروس اخته شوی دی او 109 کسان مړ کړي دي. د اسرائیل نه لومړنی تجارتي پرواز نن د شنبه په ورځ عربي متحده اماراتو ته وشه. د اسرائیل د ملي هوایی شرکت په دې پرواز کې چې د تلبیب نه د ابوظبي ښار ته مستقیم پرواز وکړه، د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جیرډ کوشنر او د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم ناست وو. دا وروسته تر هغه چې د امریکا په منځګړتوب عربي متحده اماراتو او اسرائیل د بشپړ سیاسي اړیکو په عادي کولو موافقه وکړله، لومړی ځل دی چې یوه تجارتي الوتکه په مستقیمه توګه د اسرائیل نه عربي متحده اماراتو ته پرواز کوي. د اسرائیل د هوایی الوتکه د سعودي عربستان د هوایی قلمرو د لارې عربي متحده اماراتو ته تللې او دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یوه الوتکه د سعودي د فضا نه تیریږي. د فرانسې جمهور رئیس د لومړی ځل لپاره عراق ته رسمي سفر کوي. په بغداد کې حکومتي سرچینو د AFP خبری اجنس ته ویلي دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون به د چهارشنبه په ورځ د عراق د صدر اعظم مصطفی الخادمی سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د غربي هیوادونو یو جوګپوړی چارواکی د عراق د صدر اعظم سره ګوري. حکومت ویلي دی چې ښاغلی ماکرون به د عراق سره خواخوږي څرګندکي او د یو شمیر سیاستوالو سره به هم وګوري. د عراق حکومتي چارواکو دغه سفر تایید کړی دی، خو د ښاغلي ماکرون د دفتر تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټیډیو نه اوریه. د هند پوځ نن د دوشنبه په ورځ په چین تور لګولی دی چې د سرحد په هغه سیمه کې بیا پارونکې اقدامات کړي دي چې د جون په میاشت کې د دواړو هیوادونو پوځیانو پکې جګړه وکړله او 40 هندي عسکر پکې بوجل شول. د هند دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چین پوځیانو په سرحد کې د اوسنی وضعیت د بدلولو لپاره پارونکې نظامي اقدامات کړي دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په اعلامیه کې دا هم نه دی ویل شوی چې آیا د پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده او کنه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر د 6 میلیونه نه واوښته. چارواکي وایي چې تر دې دمه د کورونا ویروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 103,000 کسان مړه شوي هم دي. د کورونا ویروس تر بل هر هیواد ډیر کسان په امریکا کې مړه کړي. چارواکي وایي د کورونا د پیښو د زیاتوالي علتونه لوی غونډې او پروګرامونه دي. د ایوا په ایالت کې پوهنتونونه او ښوونځي پرانستل شوي دي او په جنوبي ډکوټا کې ډیر خلک د موټر سایکل ځغلولو یوې سیالۍ ته راټول شوي وه. څو ورځې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل چې د همدې کال تر پایه پورې به د کورونا د ویروس واکسین تولید کړي. د رویټرز خبری اجنس وایي چې د امریکا په لوی وچه کې له متحده ایالاتونو وروسته برازیل، پیرو او چیلي کې هم ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په نور نړۍ کې بیا په هند کې ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. هلته د چارواکو په خبره تر دې دمه 3.6 میلیونه خلک په دې ویروس اخته شوي دي او څه باندې 4,50,000 نورې مړه کړي دي. او وروستی خبر دا چې په سودان کې حکومت او د دارفور په لویدیځه برخه کې د یاغیانو ترمنځ د سولې موافقه وشوله. د موافقې په اساس یاغیانو ته د حکومت په سیاست کې استازیتوب ورکول کیږي او د هیواد په ملي امنیتي ځواکونو کې مدغم کیږي. یاغیان به همدارنګه اقتصادي او د جایداد لرلو حق ولري. حکومت ویلي دی چې د سولې موافقه د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د یاغیانو سره کړې ده. په موافقې کې همدارنګه ویل شوی دی چې د جګړو له وجې بې ځای شوي خلک به وکړی شي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټیډیو نه واورېدلې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې د سیاسي موافقې لمخې د مصالحې د عالی شورا ایجاد او جوړښت د دې شورا د مشر واک او صلاحیت دی، نه د جمهور رئیس. خو د جمهوری ریاست ماڼۍ ویلي دي چې د مصالحې د شورا په جوړېدو د ډاکټر عبدالله او نورو سیاسيونو سره مشورې شوې دي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
خپل د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د ولسمشر غری د فرمان په اساس د مصالحې د شورا له جوړېدو او تشکیل سره مخالف دی. ډاکټر عبدالله ویلي دا د واک دی چې شورا جوړ کړي او د ولسمشر فرمان ایجاب نه کوي. ډاکټر عبدالله ویلي چې د مصالحې شورا ترکیب باید ټول شمول وي او سیاسي او مدني جریانونو سره مشورې پیل شوي او د ورستي کېدو په حال کې دي. خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت په سر له ډاکټر عبدالله او نورو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې کړې دي.
مصالحه ملي شورا یا عالی شورا په برخه کې د افغانستان حکومت ډېرې مشورې کړې دي د ټول سیاسي اړخونو سره، او د ولسمشر یوازنی هدف دا او تر څو یو ټینګ ملي او سیاسي اجماع رامنځته شي چې دا کار هم سوی.
ولسمشر غنی وړم ماخام د یو فرمان له مخې د مصالحې عالی شورا تشکیل کړه. په دغه تشکیل کې د یوې ښځې په ګډون و مرستیالان دي. د رهبرۍ د شورا د غړو ترڅنګ شپږ سروي غړي لري، نونس جهادي او سیاسي مشران، نه دولتي غړي او اته میرمنې پکې شامل دي. خو د دې شورا غړیتوب خواني ولسمشر حامد کرزي ونه مانه، حزب اسلامي هم رد کړ او جمعیت اسلامي هم له غړیتوب ډډه وکړه.
د مصالحې عالی شورا پولیس کې د افغانستان اسلامی جمعیت د مشر نوم شاملول په حق له دې ګوند سره هیڅ ډول سلا او مشورې نه دي شوې. په دې اساس جمعیت اسلامی ګوند په دې شورا کې ونډه نه اخلي.
خو سیاسي څېړونکو وایي له هم د حکومت او سیاسيونو ترمنځ د سولې په تړاو یو اجماع وجود نه لري.
د افغان حکومت د سیاسونو ترمنځ او د حکومت نه بهر داسې مشخص همانګي تر اوسه نه دی شوی، یعنی دا ډیر وخت دوی پکې ضایع کړ.
د مصالحې د عالی شورا په اړه تازه چنجال په داسې حال کې راپورته شوی چې لا هم ولسمشي ماڼۍ د بندي کومانډوي عسکرو په خلاصون ټینګار کوي او وایي چې د حکومت د زندانیان د طالبان ژر خلاص کړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
امیدواریان شته کوشونه روان دي، موږ ډیر زیات کار کوو. د افغانستان حکومت ټول په دې مصروف دي څنګه وکولی شي ژر تر ژره یو تاریخ د مذاکرات اعلان سي.
خو طالب پلو سیاسي سيړونکو بیا وایي چې حکومت په دې بهانو د سولې بهیر زندوي.
د افغانستان حکومت اوس نوې خبر راایستلې ده چې څلور ویشت کسه پیلوټان او کمانډویان دي هغه د امر خوش شي.
ولسمشر غنی تیر ورځ د شورا مراسم ته ویلی چې سوله د قدرت د ویش په معنا نه ده. ولسمشر غنی یو وار بیا له جمهوریت دفاع کړې و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د زندانیانو په تبادلې خبرې کړې دي. فرانسې د دریو طالب زندانیانو خلاصون سره مخالفت ښودلی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقین قریب درې نیمه میاشتې وروسته جمهور رئیس غنی د عبدالله له اړخه کابینې ته د لسو نومول شو وزیرانو لست اعلان کړ. دا لست په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د مصالحې د عالی شورا د غړو په ټاکلو باندې د دواړو خواوو ترمنځ جنجالونه پیدا شوي دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د افغان حکومت د کابینې د پاتې نه وزیرانو او د سولې په چارو کې دولت د وزیر د ټاکلو او ولسی جرګې ته د باور ذریعہ د اخیستو اعلان وکړ.
اول محترم بشیر احمد تایانج د کار او ټولنیز د چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت د نوماند په توګه، محترمه محسومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د نوماند په توګه، محترم انورالحق هدي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د نوماند په توګه، محترم محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم فضل احمد معنوي د عدلیه وزارت د نوماند په توګه، محترم نور رحمان اخلاقی د کډوالو او راستنونکو چارو وزارت د نوماند په توګه، محترم عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت د نوماند په توګه، محترم سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې دولت د وزیر په توګه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پخلنې د ملي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د روان میلادي کال د مې په 18مه د سیاسي تړون له مخې د افغان حکومت د کابینې نیمه غړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پاتې نور عبدالله لخوا ټاکل کیږي. د عبدالله لخوا ځینو نومان وزیرانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخالفت له امله د کابینې د بشپړېدو چارې اوږدې شوې. خو تیره ورځ د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د چارو لپاره د دولت د وزیر په ټاکلو د موافقې وروسته ښاغلي عبدالله ځنګړشي وزارتونو ته د نوماندانو د نومولو کار بشپړ شو. ټاکل شوی چې ځانوی نومان وزیران به په پارلماني چارو کې دولت وزارت لخوا ولسی جرګې ته د باور درای د خصو لپاره ورو پیژندل شي. اوس مهال ولسی جرګې غړي د دوبي پروتختي وتللي چې د سومبلی په نیمه کې وبرته د جرګې ته ستنې شي. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هیڅ یو وزیر هم ولسی جرګې ته د باور درای د خصو لپاره نه دی استولې. افغان حکومت وایي چې د ولسی جرګې غړي چې د دوبي له پروتختي د جرګې ته ستنې شي نو نومان وزیران به د باور درای د خصو لپاره پارلمان ته ورشي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان ولسی جرګې ته د وزیرانو معرفي کول د قانون پر اساس د جمهور رئیس کار غني. حقوقي چارو کارپو سوپان میزباوی ولسی جرګې ته د وزیرانو معرفي کول د جمهور رئیس حقوقي مکلفیت.
پر دې پرده چې ډېر ځانګ کړای دا او د موږ د اوسنۍ اجرایي قوا په غیر مشروع توګه په سرپرستۍ حالت کې دا یو د اوس لپاره یو نیک ګام ده چې به د قانون د حاکمیت لپاره یو ښه خبر ده. خدای دې وکړي چې دا مسله رښتیا وشي او د دې ولسی جرګې د اغواز سره پیل دي او دې دغه لست ورمعرفي
د جمهور رئیس غنی او د پخلاین د ملي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د کابینې په جوړیدو د هوکړه په داسې حال کې شوې چې دغه دوه مشرانو ترمنځ د پخلاین د ملي شورا د تشکیلاتو د اعلان لپاره د جمهور رئیس غنی لخوا په ورکړل شوي پروان باندې یو ځل بیا اختلاف پیدا شوی او ښاغلی عبدالله د پرمان له لارې د شورا د غړو ټاکل د سره د شوې سیاسي موافقې خلاف عمل بلل. خو صدیق صدیقي ویلي چې جمهور رئیس د دولت په راس کې دی او د همدې له امله د پخلاین د شورا د غړو د ټاکلو لپاره پرمان ورکړی. د حقوقي چارو کارپو سوپان میزباوی چې د اساسي قانون له مخې چې کوم صلاحیتونه جمهور رئیس ته ورکړل شوي دا بل چاته نشي انتقالېدلی. خو ښاغلی میزباوی چې جمهور رئیس غني ښاغلی عبدالله سره د قانون بهر سیاسي هوکړه کړې.
ولې رئیس جمهور دغه سیاسي هوکړه لیک له ډاکټر صاحب عبدالله سره کړی ده؟ په سیاسي لحاظ باندې اوس نو ولسمشر مجبور ده چې هغه څه تفاهم کړی ده هغه عملي کړي. اوس که د عملي نه عملي کوي یعنې په دې مانا چې بېرته موږ خدای نه خواسته له امله سیاست وضعیت سره مخامخ شي. سیاسي توافقنامې کې د ملي مصالحې شورا دغه لوړ رتبه کسان رهبرین نیولي اجرایي کارمندان نور مامورین دا د رئیس د شورا مصالحې ملي د دې صلاحیت ده او د دې یعنی دا غوښتل چې مخکې له مخکې جمهور رئیس سره توافق کړی ده.
د پخلاینې د ملي شورا رئیس ویلي چې ژر به د دې شورا د غړو د ټاکلو په اړه خپلې سلا مشورې بشپړې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله ویلي دي چې دا د د صلاحیت دی چې د دغه شورا غړي وټاکي نه د جمهور رئیس اشرف غنی. همداشان په دغه لس باندې ډیر نور اعتراضونه هم شوي دي. منګه د موافقو د امریکاولو او موافقو ته د پابندیدو په حق له د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې در ماوین سبحان الله مصباح سره لږ مخکې وغږیدو. مصباح صاحب محترم، اوله خبره خو دا ده چې په موافقو باندې عمل او درېدل څومره مهم دي؟ آیا دغه اوسنۍ جنجال د همدې نه پیدا شوی که بله خبره ده؟
دا موافقتنامې د اندې لپاره کیږي چې عمل پرې باندې وشي. سربیره پر دې چې دا حقوقي ستونزې لري، ولسمشر د دغه سي پریکړه لیکو یا د دغه سي توافقنامو صلاحیت نه لري چې د اساس باندې د خپل صلاحیتونه بل چاته ورکړي. ځکه صلاحیت دلته دا ده چې اساسي قانون سره شپږمې ماده د لسمې فقرې یو اصل راوستای ده چې د لوړ پوړو چارواکو د استخدام او د هغه د عزل کول صلاحیت او اختصاصي صلاحیت د ولسمشر ته ورکړل شوی. خو کله چې به سیاسي توافقنامه کیږي، سیاسي توافقنامه هغه وضعیت نه مونږ خبرو چې هغه تقریبا په زور باندې د انتخاباتو کې د تقلب تر کوم اتهامونه شول، د دغه ټول سیاسي ستونزو په اساس باندې دوی توافقنامه وکړه. دې توافقنامه کې په صراحت باندې لیکل شوی دی چې مصالحې د عالی شورا رئیس به د ګمارونو صلاحیت لري.
بله بله،
په هر سطح باندې وسی.
بله.
نو اوس لازمه ده چې همدغه توافقنامه چې دوی کړی دا امضا کړي، کنه پرته له دې نه خو دا ستونزې نه حل کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب عبدالله چې کوم اعتراض کړی دی دا په ځای دی او جمهور رئیس باید نفر ونه ټاکی، دا د شپږ څلوېښت کسانو لیست چې لګلې ده هغه باید ډاکټر صاحب عبدالله انتخاب وکړي چې څوک لګي او څوک نه لګي. بله بله، مسله دا ده چې غیر له ډاکټر صاحب عبدالله نه خو نن دا خبره کړې ده، پرون چې لیست اعلان شو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې زه د سولې په برخه کې هر کوشش ته حاضر یم او کوشش نه لاس نه اخلم مګر حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلم. حکمتیار صاحب هم پولیس باندې اعتراض وکړو، بیا ورپسې د جمعیت ګوند هم ویلي چې دوی سره مشوره نه ده شوې. همداشان ډېر نورو کسانو هم په دې لیست اعتراضونه وکړل. طالبان ویلي چې دا لیست د افغانستان د ولس نمائندګي نشي کولای. نو اوس سوال دا دی چې آیا دا لس بيخي د منلو ور نه دی که تغییر پکې راوستل کېدی شي او یا کبل لس جوړیږي هغه به د دې لس نه صفر خو لري مسبه صاحب
چې هر رقم جوړیږي د حکومت لخوا نه د دې صلاحیت دا اگر چې باید تکړه کسان راوستل شي پکې متاسفانه د اکثریت هغه کسان دي چې د افغانستان په دغه ټول ناورین کې دوی قصب قصدي توګه دخالت کړی ده او دوی نتیجه هم نه ده ورکړې خو مهمه مسله د همغږۍ ده د حکومت او د دغو کسانو چې تعینېږي او د دې تر څنګ د نظام د ساتنې بحث ده یعنی دغه چې د حکومت لخوا نه له کرزي صاحب سره همغږي نه کېږي او تر څنګ یې د کرزي صاحب دغه موقف چې زه ګویا په انفرادي توګه کار کوم نو انفرادي توګه کار کول خو په حقیقت کې د نظام سره په ټکر کې کار ده دا بیا سمه خبره نه ده دلته بحث دا ده چې لکه رحیمي صاحب د دې ته ورته ځینې نور کسان دي د حکومت لخوا نه په عین وخت کې په څو دندو ګمارل کېږي دا په داسې حال کې چې اندغه چهرو تر اوسه پورې نه ده ثابته کړې چې دوی داسې یو کار کړی وکړي چې هغه په عمامو منافعو استواره اوسي او یا هم بلموسه نتایج راوړي نو دا کسان چې ګماري هغه د ارادې ضعفوالی ښکاروي نو په دې اساس باندې که طالبان هم پرې نیوکې کوي او که عام وګړي هم پرې نیوکې کوي که سیاسیون هم نیوکې کوي زه فکر کوم دا په ځای ده ځکه چې که واقعا حکومت وغواړي چې تکړه کسان وګماري نو موږ دیر تکړه افغانان درو د بیکاری سطح بیخی آخر حتی رسیدلې ولی له امتیاز سره یو کس هم مشاور ټاکل کیږي هم والی ټاکل کیږي هم مثلا وزیر ټاکل کیږي بیا هم ورته دوه درې موقف نور ورکول کیږي دا په دې معنا ده چې دغه حکومت دوی اراده نه لري نه د سولې لپاره نه د ښې حکومتدارۍ لپاره
اوس د حل لار څه ده څه باید وشي
سوله یو جبري حالت ده د افغانانو لپاره دا اختیاری نه ده چې په دې کې سلیقوي برخورد وشي په دې کې بیا هم دوی د خپل د واک د پاتې کېدو لپاره ورته ورنه ترې استفاده وکړي لازمه ده چې کوم کاندید دوی په نظر کې نیولی ده هغه مراد کې چې همدغه سیاسي توافقنامه ده لکه نور کسان چې دي چې هغوی په سوله کې ښه نقش لوبولی شي د هغوی پیدا کول د هغوی ته فرصت ورکول په لاس کې ورکړي تر څو او د دې تر څنګ دغه ستراتیژي د حکومت باید شفافه او واضحه بوسي هغه مراحل چې له دې نه وروسته د سولې کې حکومت غواړي مخته بوسي هغه باید مشخصه شي کنه پرته له هغې نه اوسې موږ ناهیلي کړي یو
ډیره مننه مس باسه کور مو ودان
دبليو ای آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com
تیره هفته د امریکا په بیلابیلو خارونو کې وروسته له هغه د نجات پرستی ضد مظاهره وشوه چې پولیس د ویسکانسن د ایالت د کینشا په خار کې په یو تورپوسی دزی وکړي او وی واجه ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې کینشا ته سفر وکړي برخنا عمر خیل د دې خبر تفصیل لولي
په پام کې ده چې سبا سه شنبه ولسمشر ډونلډ ټرمپ کینو شاته ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ په اړه له چارواکو سره خبري وکړي او هم هغه ځینونه لنګ دی وګوري چې دغه ډزو په سر د راولاړ شو یو ناکرارو په ترڅ کې د خرته وخت دي خو د ویسکانسن والی ټونی ایورز چې یو دیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې د خرته په سفر لسره غوړ کړی ایورز ټرمپ ته پرون په یو سوال لیک کې لاغه دا غوښتنه کړي او ویلي دي چې د پدې خار کې د ترامپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تک هڅې وزندوي کینوشا د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا سل زره نفوس لرونکي خار هڅه کوي چې له هغه درې ورځېنی لوټ او تالانس خزان او ژغوري چې د پولیسو د خوا د جاکوب بلیک لويشتلو ورسته په دې خار کې د ناکرارو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوې دي بلیک په ملا باندې و مرمه ویشتل شوی هغه ژوندای دی خو کورنۍ وایي چې لملاک کاته فلچ دی کینو شاته د ترامپ د سفر په اړه د جاکوب بلیک کاکا ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې داسې وویل
زه هیله لرم چې کینوشای خوښ شي دا خلک زیاده او خلک ډیر مهربانه دي خو زما کورنۍ په ځانګړي توګه نه غوړي ورسره تماس ولري
لدې به کې څو ورځې وروسته دوه تنه نور په کینوشا کې د اعتراضونو پر مهال په ډزو وژل شول د پیښې په تړاو یو ولس کلن الک چې ویل شوی له ټوپک سره په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریزي ودانۍ لوټ او تالانه خوندي کړی توقيف شوی دی په موبایل ټلیفون اخیستل شوی ویډیوګان ښیي چې کڅه حمله هغه سره ټوپک دی د پولیسو لخوا ډیر په عادي ډول چلن ورسره کیږي دغه پیښه یو ځل بیا په پولیسو کې د اصلاحاتو دراوستلو غوښتنې را برسېره کړې دي د اوریګن ایالت په پورتلند ښار کې هم د نژادي تبعیض ضد لاریونونه دوام لري. تیره شپه د ولسمشر ترامپ د پلویانو او د تورپوستو ژوند ارزښت لري مظاهرتیانو ترمنځ په خوډب کې یو کس په ډزو وژل شوی دی.
زه دلته د امنیې د قومندان او د سیمه ای سرنوار سره ولاړ یو ځل بیا تشدد غندم. د پرون شپې غمیزه باید تکرار نشي. موږ ټول باید د تشدد په وړاندې ودرېږو پرته له دې چې دا ووایو چې څوک یو او سیاسي دریز مو څه ده. موږ باید تشدد پای ته ورسوو.
ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې نظم او قانون لیکلی او د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر چات وولف د زغم نه د کار اخیستو غوښتنه کړې ده.
که تاسو مظاهره کوئ د اساسي قانون د لومړۍ ماده پر بنسټ دا ستاسو حق ده. لطفاً په سولهی زتوګه وکړئ. که یو ځل لکرخې تیر شوی او تشدد باندې ملاس پورې کړ دا به بیا د کورنۍ امنیت وزارت ته د اندېښنې وړ وي. دا هغه څه دي چې زه ورته ډیر متوجه یم او یقیني کوم چې په خپلو ټولو ښارونو کې هر ډول تشدد ته د پای ټکی کېږدم.
ولسمشر ترامپ د هغو ښارونو چې په کې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې ناکرارۍ روانې وي پر دموکراتو ښاروالانو انتقاد کړی دی. خو دموکرات سناتور ایمی کلوبچار دغه تورونه رد کړی دی.
دا یوازې په یو سیمه کې نه ترسره کیږي، دا په ټول هیواد کې روان دی. دا د ولسمشر ترامپ په ولسمشرۍ کې ترسره کیږي. موږ داسې ولسمشر لرو چې په سپینې ماڼۍ کې اوسیږي او وایي آیا تر دې نور هم غواړئ خوندي ژوند وکړئ؟ نه، موږ د ترامپ په امریکا کې خوندي نه یو.
ترامپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د بدماشانو قانون وباله او هم د دموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداري ورکړه او وی ویل چې له کافي ځواکه کار نه دی اخیستی. جو بایدن چې په روان ولسمشریزو ټاکنو کې د دموکراتانو لخوا د ترامپ سیال دی، ولسمشر ترامپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، هغه 15 افغانان چې د طالبانو په مستبدانه رژیم کې د ژوند تیرولو تجربه لري اوس د دغه تونلاري ګروپ سره مذاکراتو ته ځان چمتو کوي. ګرچه د افغانستان د حکومت په مذاکراتي هیئت کې د تعداد له نظره دوی د نارینه و نه لږ دي، خو بیا هم د دغو میرمنو ګډون مهم بلل کیږي. داشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو او په بدل کې د طالبانو څخه د دیش منې چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د افغانستان د حکومت سره خبرې اترې کوي، د روان کال په فبرورۍ میاشت کې تړون لاسلیک کړو. افغان حکومت او هم طالبانو ویلي چې وروسته له هغه چې د بندیانو جنجالي تبادله پای ته ورسیږي، د دوی پلاوی چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره لاړ شي. د اسلامي قانون متخصص او د مذاکراتي پلاوی غړي فاطمه ګیلانی وایي چې له طالبانو سره د خبرو کولو په اړه اندېښمنه ده.
Every woman in Afghanistan has a fear.
په افغانستان کې هر ښځه یو ډول اندېښمنه ده. موږ تل دا څه ویرلرو چې کله په افغانستان کې بدلون راځي او سیاسي تحول راځي، تل ښځې زیانمنې کیږي.
فاطمه ګیلانی په بین الافغاني مذاکراتو کې د بریا لپاره د پلاوي د غړو بې طرفي اړینه بولي.
موږ باید په بشپړه بې طرفۍ سره پیل وکړو. که موږ بې طرفه نه یو او یا بل اړخ ته میلان ولرو، بیا مذاکرات کول ستونزمن دي. زه فکر کوم چې بې طرفۍ سره اوریدل ډیر مهم دي او بیا باید صبر وکړو چې دا خبرې څه ډول پیلېږي.
د اندېښنو سره سره فاطمه ګیلانی وایي چې د پلاوی د نارینه غړو ملاتړ له ځان سره لري او دغه سړی بالکل په هماغه څه باور لري چې هغه یې پرې لري. د خوځو د حقونو په اړه د طالبان موقف تر اوسه ګونګ دی. دوی ویلي چې د خوځو حقونه د اسلام د اصولو پر وړاندې کې خوندي دي. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان د پلاوی یو بل غړي حبیبه سرابی چې د طالبانو په حکومت کې لدندې کولو څخه منع شوی و، هم د طالبانو سره د خبرو په اړه اندېښمنه ده.
مونږ د طالبانو د وخت ډیره بده خاطرې لرو. هر وخت چې مونږ د دوی چلند پزړه کوو او د دوی لخوا د حکومت کولو او کنټرولول را پزړه کوو، دا ډیر زړه بوګنون کی دي. دا په حقیقت کې بوګنون کی حالاتو، دا ډیر زړه بوګنون کی حالاتو. دوی خځې ډبولې، خځو ته له کوره د باندې د تلو اجازه نه و. نو یقینا دغه یو ډیر بد حالاتو دا چې هر ورځ مونږ خلک وژل کیږي، عسکر مو وژل کیږي، ملکیان مو وژل کیږي او کوچنیان مو وژل کیږي، وینې روانې دي. له دې عمله دا باید ودرول شي. له دې عمله مونږ دغه ټولې اندېښنې په ذهن کې لرو. مونږ باید له امیدونو سره لاړ شو.
د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت پلاوی کې د فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی په ګډون ټولی 15 مېرمنې برخه لري.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تاسو ټول نه ډیره مننه چې زموږ خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.